السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې ل سلورو تر 15 بجو د غړې کې ز منو شاسته سوار کړې کوم د دې غړې په اولنې مای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو په دویم نیمای کې یې هفتوار خبرونه د مشال مرکا اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ چې زما همکار بوري والکا کړې درته وایي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی په پېښور کې نن یوې 14 دوه تنه وژلې او بلې ټپې کړې دي د پاکستان نوې منتخب سوی ولسمشر آصف علي زرداری نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د باور لري چې د اسرایل وزیر اعظم د غزې تړانګې په جګړه کې اسرایل ته ترګټي تاوان زیات رسوي اوس بشپړ خبرونه په پېښور کې نن یوې 14 دوه تنه وژلې او یو بلې ټپي کړې دي د ژغورونکې ادارې یولس 22 چارواکو مشال رډي ته ویلي چې 14 نن د پېښور په بورډ بازار کې سوي ده د دوی په وینا داسې ښکاري چې 14 په یو موټر سایکل کې د شدل سویو بارودي موادو په وسیله سوي ده بل په لو د خبر ټیچنګ روغتون چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د ورول سوي ټپي روغتي حالت د اندېښنې وړ دی چې تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې نوې منتخب سوی ولسمشر آصف علي زرداری نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي ټاکل سوی دا چې د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس فایز عیسا لخ آصف علي زرداری څخه د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه د ولسمشر په ماڼۍ کې سوګند واخلي د لاغ وروسته دا چې آصف علي زرداری د مارچ پر 9 د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته ماتې ورکړه او ولسمشر منتخب شو آصف علي زرداری ته د پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نون او ځینو نورو ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی محمود خان اڅکزی بیا د پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل او ځینو نور ګوندونو لخوا ولاړو آصف علي زرداری تر دې وړاندې له 2000 څخه تر 2013 کال هم د پاکستان ولسمشر اوسېدلی و د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وژنو د پلټونو لپاره ورسره ولس مرستنه کوي د شمالي وزیرستان ایس پی علي خان د مارچ پر 9 مشال رډي ته وویل
دیو خا باقاعده بعض اوقات دشمنی وی خو دیو مونږ ته نه وایي چې مونږ ته نه وایي نو مونږ د ځانه خو نشو لیکلی زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی مونږ په شواهدو باندې کار کوو مونږ په بیاناتو باندې کار کوو مونږ په تفتیش چې کوم مونږ ته ثابتېږي هغه خبرې مونږ په سکرین راولو د ځانه یا خپل اوپینین قطن مونږ چې دی نو په ریکارډ نه راولو
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 8 په میرالی کې د ای پی کلي یو بل مشر ملک ابراهیم په هدفي برید کې وژل شو دا په روان کال کې 12 هدفي برید و چې شاوخوا شل تنه پکې وژل شوي دي د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا نښتو کې لس وسلوال یې وژلي او درې نورې ټپي کړي دي د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې څلور وسلوال یې د مارچ پر 8 د عملیاتو پر مهال وژلي او تر هغه وروسته یې د لټون په عملیاتو کې څلور نور وژلي دي بیان زیاتوي چې په بله نښته کې دوه وسلوال وژلي او درې ټپي کړي دي د پوز په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې دا وسلوال د کومې وسلوالې ډلې غړي وو تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د دې پخلی سوی د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د باور لري چې د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې تړانګې په جګړه کې اسرایل ته ترګټي تاوان زیات رسوي ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترګر ګرځول سوی سازمان اماس تعقیبول ملاتړ څرګند کړی خو هغه زیاته کړې چې بنیامین نتنیاهو د عملیاتو په ترڅ کې د بېګناه خلکو وژل کېدو ته باید پاملرنه وکړي د خبرونو پای
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل او په روان لړۍ کې د ریپورتونو برخه ته ورزو اول راځو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل نوې منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداری نن سلور بجې یعنی اوس سلور بجې شوې دي دغه خوده له ټیم چې په دې باندې بسوګند پورته کوي دغه سوګند دستور به د ولسمشر په معنی کې کیږي او د سپریم کورټ مشر قاضي فایز عیسا به د نوموړي نسوګند اخلي په دې حق له تفصیل تا پتی را غړی کې خپل همکار له اسلام آباد طاهر خان را کړو
سرکاري حکومتي توګه باندې چې نن د پاکستان په وخت سلور بجې په اسلام آباد کې نوی صدر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هغه سوګند پورته کوي او د پاکستان د سپریم کورٹ چې کوم مشر قاضي چی جسټس دی قاضي فایز عیسی په هغه نه حلف اخلي نو داغه د پاره دعوتونه هم ویل کیږي چې ورپی شوی دی نو څلور بجې نن دغه دغه سوګند د دستور بدل ته په ایوان صدر کې کیږي چې کوم دلته معلومات شریک شوی دی رسنۍ او سره میډیا سره نو ټولو گورنرانو ته د سوبو څلور واړو او دغه رنګ اعلی وزیرانو ته بلنه ورکې شوی دی چې هغه د ایوان صدر کې کوم دستور ته د سوګند پاره کې ګډون وکړي خو د دې نه وړاندې چې کوم د وزیر اعظم محله برداري وا پاغه کې نور غلې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور او هغه نبي پښتون مشه په خبر کې هغه دغه یو خبر چې کوم د تحریک انصاف خلک کوي چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوی دا خلک داغي په نظر صحیح ندي منتخب شوی نو دا خلا معلومه نه ده چې آیا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر براشي او که څنګه خو په تیرو دستورو کې هغه ګډون نه دکړي او بلکې نن خو یو بل خبر هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف نن په پاکستان په اکثرو برخو کې احتجاج دی دا کم چې دوی خبره کوي چې انتخابات سم نه نو کدغه او بیا وزیر اعلی ویلی وو چې هغه په خبر کې کومه غونډه کیږي احتجاجي مظاهره پاره کې باندې خپل ګډون کوي نو بهرحال تر اوسه پورې پی ټی آی سویلی هم نه دی چې آیا ګډون وکړي که نه کوي ناغي ته بلکې انتظار کول غواړي خو په تیرو د وزیر اعظم په سوګن کې هغه برخه نه واخست تاسو اول پښتنه کړو د کابینېنو کابینه خو تر اوسه پورې ځان شوی نه ده البته د کمې ورځې نه چې شاهباز شریف وزیر اعظم منتخب شوی دی او هغه حلف اخیستې دی نو مشورې روانې دي خو چونکې اتحادي حکومت ته ناغه د پاره ځنې وخت لګي چې بیا د وزیرانو په انتخاب کې دویم زمانه نظر ده د یو پیپلس پارټي نه اوسه پورې نه داخليږي په شمولیت نه کوي په کابینه کې یو دغه مشکل به د حکومت لپاره د سور زیو او دویم ده زموږ ګورم دا اوس چې کوم نمونه راځي مختلف نه پاره کې د وزیرانو علاوه ډیر زیات هغه نمونه راځي چې مشیران او یا معاون خصوصي او دوه شیانو کې پاکستان ته ډیر مشکل دی یو بلکې درې به یاد کما یو اقتصاد بل خارجه پالیسی او درېم بیا د کورنۍ پالیسی ډیر احتمال شته ځکه چې وخت تیر شو اوس د سی رپورټ هم د نواز شریف تیر ورځ روړ ته ویلی وزیر اعظم ته چې دا زر کار شروع کی ځکه چې کله کابینه نوی او زړه کابینه اوس نشته نگران نو لږ مشکلات په کارونو کې خو ممکن ده چې د ولسمشر د دې نن مازیګر چې کله حلف اخلي نو ډیر زیات احتمال شته رسمن خو نشم ویلی نسمن خو نه دی ویلی شوی لیکن ممکن ده چې دا کار هم نن وشي او که نن نوی نن اتوارم دی رخصتیم ده نو سبا ډیر زیات امکان شته ځکه چې حکومت تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی تاسو چې لکه وزیران نوی نامزد شي
هلته په اسلام آباد کې د نوی منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداري د سوګند پورته کولو دستوره شروع شوې ده د لپاره ورزو اسلام آباد ته او د طاهر خان سره خبرې کوو طاهر خان سپ تاسو خبرونه کې هر کله وایو مهرباني وکړئ دغه دستوره شروع شوې ده او دغه څه تفصیل کړئ
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته بالکل تاسو درست وایي چې هم دا وخت تاسو رزه خبرې کوو په اسلام آباد کې چې کوم ایوان صدر دی په هغه کې د پاکستان نوی صدر ولسمشر آصف زرداري څخه حلف اخیستل کیږي او د حلف اخیستو هغه د پاکستان د سپریم کورٹ چې کوم مشر قاضي دی چیف جسټس دی قاضي فایز عیسی هغه ته حلف اخلي نو د سربا هغه د کم چې د نوی حکومت هغه نظام او هغه کې د ولسمشر د انتخاب وروسته نن دغه رسمن اوس دا وخت سوګن هغه د دستور روانه د اسلام آباد کې په دې دستور کې د فوج مشران دی په دې کې د مسلم لیگ نواز او د اتحادیانو مشران ناشتي په هغه کې د اسلام آباد کې کم سفارتکاران دی هغه پکې ناشتي د صوبو اعلی وزیرانو بکشتا د غرنګي گورنران هم پکې دي
سمه ده طاهر خان صاحب د خیبر پښتونخوا کراته وای چې مخکې هغه د وزیر اعظم کوم دستور او د حلف اخیستو هغه ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نو راغلی امین علي امین ګنداپور نو دا ور د خیبر پښتونخوا نه سوک راغلی دی غونډه تکنه
ګوره دی وخت کې خو په چې کوم غډون کوون کې دی پاغه کې خو هغه په نظر ناراضي او د نور صوبو اعلی وزیران پکښتا لیکن تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا هم سندې ویلې شوی ځکه دستور اوس هم دغه اوس شروع شو نو تیر ځل خو چې کله د وزیر اعظم د سوګند مراسم په هغه کې شرکت نه کړی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او هغه بیا خپل باندې ویلی او دغه چې کوم دی پی ټی آی تحریک انصاف یو ادا کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی دا غي بنیاد باندې دی نه غوښتل جیل ته ورشي. نو نن اسن د پاکستان تحریک انصاف د مظاهری دی آپ احتجاج کی او پا دا غی خیبر علاوہ وزیر پخپل ویرو چھ دیو پاگی کی شرکت ہم کی نو دا وقت احتجاج ہم روان دیرو دی وقت کی نخ کاری دا خیبر پختونخوا علاوہ وزیر پا دا دستورہ کی چھے گڑون کڑی وی
ساما دا خوف کر کوم چھ دا خیبر پختونخوا گورنر سے بورتر آگے لئی
گورنر خود چونکہ دا بلے پاٹھے دے دا جمعیت علماء اسلام دے نو اصل موضوع دا علاوہ وزیر دا او علاوہ وزیر چونکہ محکم نظر آغلے او ننم نخکاری نو مانا دارا چی اگر دا مرکز و خیبر پختونخوا ترمنس چی علترہ تحریک انصاف حکومت تے اگر اختلاف و جنجال اگر دا سخکاری چی پا زیبان پاتے دے
سامہ دا دیرا مننا دا و دا اسلام آباد نظمنگا ہمکار طاہر خان چی حل تکے دا نوی منتخب شوی ولس مشر آصف علی زرداری د سوګان پورته کولو د دستوري ورسته حالې را سره شریک کده غو دستور لا هم دوام لري کو ورسته پکې سه پرمختګونه کیږي نو پاغه باندې به په بلګړې کې بیا طاهر خان صاحب سره خبرې کو مونږ به هم دې موضوع سره تړلی یو ریپورت ته ورشو زرد آصف علي زرداري په دویم وار د پاکستان ولسمشر منتخب شوه دی د دې هیواد په تاریخ کې زرداري وړومبه سیاسي شخصیت دی چې په دویم وار هم د صدر په توګه منتخبيږي هغه د پخواني وجل شوی وزیر اعظم بنظیر ټو خاون او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن دی د نوموړي د ژوند او سیاسي سفر په اړه د راشد خټک ریپورت کې تفصیل اورو
آصف علي زرداري د پاکستان پسند ولایت کې د زمیندار او قبایلی مشر حاکم علي زرداري او بلکی سلطان زرداري په کور کې د جولای پښپګشتمه نیټه په کال 1955 کې زیږیدل دی لومړی ځکړې په کراچۍ کې کړې دي د پزوانای کې د باکسنګ او پولو سره هم مینه لرله آصف زرداري په کال 1980 کې د پیپل ګوند مشر او په خوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو لور بنظیر بټو سره روانه وروسته په ملک کې مشهور شو بنظیر بټو په کال 1980 کې د خغه وخت پوځي وکمن جنرال زیول حق تر وته کې په غرزدو کې وشل کډونه پس په پاکستان کې لټکون وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شو کله چې د بنظیر بټو حکومت په کال 1990 کې د ولسمشر غلام حسین خان لخوا ړنګ شو نو آصف علي زرداري د فساد او اوغا په تورنو زنداني شو په کال 1993 کې چې بنظیر بټو بیا وزیر اعظم شو نو وزرداري د فدرالي پنګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو د کال 1996 د سپتمبر په شالمه نیټه د بنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې اوژل شو او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو زرداری د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو دې بندي خو په کال 1990 کې د کمی اسمبلی او په کال 1990 کې د سینټ غړی وټاکل شو په کال 2016 کې د پوځي وکمن جنرال پرویز مشرف په وکمنۍ کې آصف علي زرداري له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو د 2009 کال کې د بنظیر بټو د وشل کېدو وروسته پاکستان ته رستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمن وټاکل شو د دزوی بلاول بټو زرداري د ګوند چیرمن ونمول شو پیپل ګوند د کال 2018 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو د آصف زرداري په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي وکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او دې د کال 2018 د سپتمبر په 2 منټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو په همدې کال د بلبل جنۍ تورن څخه برات ورکړل شو آصف زرداري د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک ته جوړیدونه پس زیږیدلی دی د کال 2018 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداري د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2018 د سپتمبر په 9 منټه خپل دوره سرته ورسوله آصف زرداري مخالفین په د فساد تورونه لګوي خو پلویان یې د پاکستانی سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاد ګڼي په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداري د لګیدونکو تورنو په حق له مشال رډیو ته وویل
آصف زرداري خلاف مالی بدبنوانی اغوا کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو او په دې اکلا یاغي د 15 کالو پورې کې دوم تکړو خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو کله چې پسند کې د بنظیر د شهادت خلاف هلې ځلې شروع شوې او سندیان د پاکستانی سیاست نه مایوس شول او د اسټیبلشمنت خلاف یې اوازونه پورته کړل نو آصف زرداري د پاکستان کپې نارا پورته کړل او سندي عوامو ته یې د مهاجمت نارا ورکړل او ملکی سیاست یې په یو نوي دور کې داخل
آصف زرداري درې اولادونه بلاول بختور او آصفه لري د پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله د دوی ماشوم په توګه په کال 1998 کې په یو فلم سالګیرا کې هم کار کړی وو د سیاست په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
دا نن چې موږ سوال چتو چې رته در سره اختیار نشته، نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداري صاحب هغه د آئین د لارې او د آئین ترمیم د لارې هغه پارلیمنت ته ورکړی دي. بیا د صوبو چې کوم حقوق دي هغه ته تحفظ ورکول، یا اتلسم ترمیم چې موږ مجموعی وګورو، نو یقینا چې دا د هغه یو کردار دی. دویم دا چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداري صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د آصف علي زرداري د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي. د د رسمي پیژندګلو تر مخه لومړی زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړې دي. د کال 1903 نه تر کال 1904 پورې د کراچۍ سینټ پیټریک های سکول کې زده کړې کړې دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 12,930 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر پښتونخوا
د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع ته د غسیم اوسیدونکو نن په دغه ضلع کې د پوز د بریګیډ مخ ته احتجاج شروع کړی دی. د احتجاج مشر محمد ندیم مشال ریډیو ته ویل چې تر څو ورته پوځي چارواکو د ضلع د امنیت ښه کولو یقین دهاني نوي ورکړي، تر هغې به یې احتجاج دوام لري. بلخوا د ټانک ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته ویل چې په ضلع کې د امن ټینګولو لپاره د پوز سره په ګډه هلې ځلې کوي. تفصیل له سیمې زمونږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي نن د ایتور په ورځ په ضلع کښې د امن غوښتنې د پوره د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې دي. د احتجاج و مشر محمد ندیم عوام دوست د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
ان دا ټانک حالات پریس پر دی خور پیش لگیا دی تقریبا د دې کو نشری دی نن دا هتا رغلی دوچ د میر سپیون او چټی چ کوتا تی حملی شي نه دی محفوظ نه دی. امن پاولا نن نن په چپ پر باندې میجه کی جاجو کسا جامه شولی انا بعد د جلوس په شکل ټن حالت اولی پټن حال شي بقاعده ټانک امن جرګی یو لامل ته کو اغه لامل د ارمی چکن سیکریټ پای سیکریټ مشه پرامن احتجاجی پرامن درناوی او وته ریاست نه دا غشتنه کوي د امن چمیش امن پچار دی امن غوړي د امن مطالبه دی پلیس په طالبانو سره صرف او صرف امن دی. عوام تان دی، د پولیس نه تان دی، د دهشتګردۍ نه تان دی، د پټخورۍ نه تان دی، د امنیت نه تان دی.
د احتجاج یو بل مشر ملک پتو بیٹانای د ضلع امن حالات په دارنګ بیانوي.
نن د سکتان چې په زورونو خلک راوتلی دا صرف او صرف د امن مطالبه کوي چې روزانه سطح باندې له وزیرستان نه راواخله لکۍ پټۍ پورې روزانه موږ لاسونه چګوو او دا لاسونه به موږ تر څو پورې چګوو. بیا بختوره میاشت روانه ده، خلک په اجرت باندې مجبور ده، کاروبار یې هر شی سره خراب را خراب دي. د دغه لپاره اوس راوتلي یو موږ دلته هارمي چې دا سیکټر کمانډر بریګیډیر ته ضلع ته مخ ته د ډی خان پر روډ باندې په ان شاء الله ته در نه ناست دی پوره امن طریقې سره موږ د مستقل د امن غوښتنه کوو.
مشال ریډیو چې د ټانک ضلع اوسیدونکي احتجاجي درنې غوښتنې د ضلع پولیسو مشر افتخار علي شاه مخې ته کښې شوې، هغوی په ځواب کښې وویل.
او پینګ شمره یو پرشن وو ساغت دوه غټ کمانډر شمره شو یو بابر مو مخیل شو شو التم رسلو کومل شي یو مطلب دا چې ګولې سف کمانډر ما شو یو بل کس وو سره پولیس وار مه هو تر لګیا دا اصل رمضان د پر ما پلان جوړ کړا دا او غشتي دا وای غزوت کړل شي دا پولیس و سره تقریبا دو تاریخ نشو د دنیا هو لګیا مشکې نه فریمو دا شو دا پولیس و سره لګیا دی و سره چې کوم دی نو اوس په بیا روټین شو کړی سه هم هغه چا و د شګردي د شګردو شه نو مونږ لګیا فورس دا په لګیا دی سره سلام
د احتجاجی درنې مشرونه دا هم وویل چې تر څومره پورې پوځي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات شکولې غوښتنه منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو دوی د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاجي درنا کښې وو پلاته یې وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټۍ مشرانو په دې وروستیو کې په پارلیمان کې د ویناو پر مهال په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې دوی دې د هیواد د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي او د ولس مهمو مسلو ته دې پام وکړي. څېړونکي وایي دا وخت د هیواد د ولس یوه تر ټولو لویه مسله ګراني ده او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو پوره کولو ترڅنګ ګراني کمول به د هیواد نوی منتخب حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد ریپورت کې اورو.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د څانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي نو دوی به ورسره د پور د بل کیس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوی کابینه ټاکي چې یوه مهمه مسله اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ ګون سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار وویل دا د وخت ضرورت دی چې ټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد ښه کولو لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي.
راځي ټول یو ځای شو او لږ تر لږه د اقتصاد ښه کولو لپاره تګلاره جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوري تړون یا چارټر اف ډیموکراسي کې له موږ سره وو، داسې به په اقتصادي تړون کې هم وي او پر دغه باید مونکلک ودریږو. مونږ باید سیاسي اختلافات داسې ولرو چې د هیواد په مهمو مسلو کې یو ځای یو. راځئ چې یووالی او جوړجاړی راولو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارچ پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو نو قومي سملې ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8,000 ارب روپۍ ولري، چې د دې معنی دا شوه چې د وزیر اعظم په لومړۍ ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا څېړونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي
د پاکستان نه شارټ ټرم یو ریلیف ته پوه نامیاشتو پاکستان چې همدغه پاکستان له جګم پکار دي لکه کدو د خپل فنډمنټل لګت په زموږ غټي مسلې یو راځي د بجټ خساره چې کوم دا کومول دي او دوی مدار چې زموږ چې کوم دا بیرونی خساره ده دا کومول دي. دا دې ته بنیادی تور وځي لکه دا بنیادی کارونه دا دي موږ ته فنډمنټل دا کارونه چې حکومتونه نه کوي کنه دا څومره پکې چې کوم دي دا اړیږي.
د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک یا سټیټ بانک او پاکستان د جنوري په لسما پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلی چې آی ایم ایف د جنوري پر یو لسما د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیوادې په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازه وروسته دا پیسې ورکړې دي. خو دا چې د دغه سره به را روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادی شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکن وي په اړه د پیښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
اوس هم کوم د آی ایم ایف د درې څلور شرطونه چې کوم دي هغه خیر تاسو په بجلی باندې سبسډي ختمه کوي، په ګیس باندې چې کوم دي نو نرخ سیوا کوي، یا ظاهره خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي، د پټرولو خبره کوي چې په آیل باندې تاسو لین لګوي، د ګیس بل سیوا شي، نو دې سره ظاهره ده چې دې سره به هغه ایډورس ایفیکټ په عام خلکو باندې ټولې ګراني به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو
بلخوا د آی ایم ایف د جنوري میاشتې له قسط سره پاکستان ته د نهه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور 1.9 اربا ډالر ته رسیدلی دی. د آی ایم ایف اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نهه میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه هیواد ته د پور لومړی قسط چې 1.2 اربا ډالر جوړېده ورکړ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د خبر سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې فعال محمد صدیق افریدی د زر تر زر را خلاص کړل شي. صدیق افریدی مشر رور حسین افریدی پرون ویلي دي چې رور یې د مارچ په 16مه نیټه له کوره پیښور کارخانو مارکیټ ته روان وو چې لا درکه شوې. په دې حق ته تفصیل زمونږ خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د جمرود لالا چینی یو اوسیدونکی حسین پردی دا وکړی چې د کشر ورور 15 کلن محمد صدیق پردی د مارچ 16مه نیټې رئیس لا درک شوای. نوموړی وایي چې د جمرود او کارخانو پولیسو چوکۍ ترمنځ سیمه کې پورته کړل شوای او یا هم تختول شوای.
صدیق خان هغه د دغه جامو د کارخانو په دمنځ کې لا پته شوای دی د کورنر ووتو کارخانو طرف ته روان وو. هغه د دغه لګینه لا پته شوی دی اوس پرې هیڅ درک نه لګیږي. هغه افیس چې څومره کې سیوی د افسرونو سره نوسته د زمور او تنظیمیا سره نوسته بیا په 2 بجې د صدیق د واتس اپ نه مته یو میسج راغی او په هغه میسج کې دا خبره و چې د تو ورور مونږه ریسټ کړو او کاوی دین 3 ډیز کې تو چې د هغه بینک اکاونټ کې 2 کروڑ روپیه جمع نه کړې نو مونږ یو افغاني ګروپونو ته حواله نو د دغه میسج په تر باندې مونږ ته د زولګې دا چې مونږ د غورور تر ای جی پی پورې د مونږ نوسته د ټولو سره شوی دی. د ټولو پرفارمنس انتهایی مایوس کن دی، بالکل پدای کی سای کی زیرو دی، ځکه چې تر اوسه پورې معمولی نه معمولی هغه پیشرفت مونږ ته نشي خیلی.
محمد صدیق پردی د ځوان کوک خیل تنظیم غړی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر زلی یو عہدیدار دی او په 2023 بلدیاتی انتخاباتو کې د جمرود تحصیل چیرمین عہدی لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټیکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې و. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر کریم پردی وای چې په کار ده صدیق پردای زر تر زر بازیاب کړل شي.
دا د موږ د علاقه یو تاوانه आवाज وو، یو خونو جوان وو، هغه داسې په رڼا ورځ باندې چې کنه لپتا کول دا د موږ د علاقه لپاره، د امن لپاره، د موږ د ځوانانو لپاره، د موږ د وطن لپاره دا خبره نه دی ټیک نه چې کنه نو دا موږ خوښ کړ د موږ د خیبر چې څومره اداري دی هغه ته موږ دا ویو چې دا صدیق بای د لپاره چې کنه تاسو انویسټیګیشن هغه لپاره څومره چې زر نظر کولای شو ځکه چې وړ وړ بچی دی زمون سرکاری ادارې را چکندای دا ورو زر نظر بازیاب کی.
د مارچ په 9مه نیټه د ځوان کوکی خیل تنظیم لخوا را جوړ شوی احتجاج په موخه د محمد صدیق پردی کورنۍ ځنې غړو او سیاسي او مدني فعالانو دا تور هم پورې کړای چې نوموړی انټيليجنس ادارو لخوا پورته کړل شوی، خو بیا کومي سرکاري ادارې لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د دوی څه تصدیق یا تردید مخې ته نه دی راغلی. جمرود نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد سهیل پردي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې لړ کې د خیبر ضلعي پولیسو مشر سلیم عباس کولاچی سره لیده کاته شوی او د صدیق پردي د لا درک کېدو اف آی آر یې هم درج کړی او پولیسو دوی ته باور ورکړی چې درک به معلوم کړل شي. د خیبر د وکیلانو اتحادیې ویلي که صدیق پردي کومې سرکاري ادارې لخوا پورته کړل شوی وي نو پکار ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانه غړې نیمای ته رسیدلو. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. تر اوسه د نیم سات کې چې کوم مهم خبرونه او رپورټونه تاسو ته وړاندې کړل، دا غي ځنې مهم ټکي درته وار بیا تکرارو. د پاکستان نوی منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداري د خپل دندې سوګند پورته ک نن 100 منټه د پاسه په 3 بجې د ولسمشر په معنی کې د سپریم کورټ مشر جج چیف جسټس قاضي فایز عیسا له آصف علي زرداري دغه سوګند واخیست. همداراز نوموړی د ملک 14 ولسمشر منتخب شو. آصف علي زرداري له دې وړاندې د 2008 نه تر 2014 کال پورې هم د پاکستان ولسمشر پاتې شوی وو. په پیښور کې نن یوې 14 دوه تنه وجلې او یو ژوبل کړی. د ژغورنې ادارې چارواکو مشال لري ته ویلي چاودنه نن د پیخور په بورډ بازار کې شوې ده او داسې ښکاری چې بارودی مواد په موټر سایکل کې خودل شوې وو. تر اوسه چا د دې بریډ ذمہواری نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وجنو د پلټون لپاره ورسره خلک مرسته نه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو یو افسر اس پی علي خان پر مشال ریډیو ته ویل چې د پولیسو محکمه د هرې پیښې پلټنې د مدعیانو او یعنی ګواهانو د بیانونو او شواهدو په بنیاد پر مخ وړي، خو چې خلک ورسره تعاون نه کوي نو دغه سلسله په ځای پاتې شي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 12 هدفي بریدونه شوي چې پکې خواوشه 40 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. او د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په دوا جدا جدا نښتو کې 10 وسلوال وجلي او درې نور یې ټپي کړی دی. د اماړي کوسانګې آی ایس پی آر بیگا په یو خبر پاڼه کې ویل چې 4 وسلوال یې د مارچ په 8 د عملیاتو پر مهال وجلي او داغه ورسته یې د لټون په عملیاتو کې 4 نور وسلوال وجلي دي. بیان زیاتوي چې په یو بل نخته کې 2 وسلوال وجلي او 3 یې ټپي کړی دي. تر اوسه کوم وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په خپلواک توګه د دې ادعاو تصدیق شوی دی. او اوس هم ورزو هفتواری خبرونه د مشال مرکه ته د دې ونی په مرکه کې د پیښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګي مشر ډاکټر زاهد انور میلم ده. له نو مولي سره د مشال ریډیو همکار ګلیاز خبري کړې دي. راځي چې په غاړې وورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال لودرونکو په مشال مرکه کې ساسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلینه او د هغوی مبارزه چې کوم کړی ده په کومه سانګه کې نو په هغه اړه معنی هغوی را سره خپل خاطرې هم شریکوي. نو نن سره په خیبر پښتونخوا کې د پیښور پوهنتون کې د سیاستو یعنی پولیټیکل ساينس د سانګې مشر ډاکټر زاهد انور صاحب عمل مده. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه، عزت من شي.
ډاکټر صاحب کله زمنګ اوریدونکو ته تاسو وایي چې تاسو په پښتونخوا کې کمی سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
تاسو ډیر مننه. زه بنیادی تور زما زاهد انور نوم دی او زه په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې د ثوابه سیمې سره تعلق لرم. ابتدایي تعلیم مې هم په ثوابه کې حاصل کړی دی او بیا د هغې نه پس مې لکه د کالج تعلیم په مردان کالج کې سبق ویلی دی او بیا پېښور پوهنتون ته راغلی یم. باقي سبق مې د دې ځای نه ویلی دی او نو ابتدایي تعلیم مې ثوابه کې کړی دی.
نو ډاکټر صاحب څنګه لکه لومړنۍ زده کړې بیا تاسو لوړې زده کړې هم تاسو کړې دي په همدې پولیټیکل ساينس یعنی د سیاستو کې، نو که په هغه اړه راته وایي؟
او بالکل بیا دا غینه پس لکه د پیچدی ماکرې د پیچدی نه بعد می په انټرنیشنل ریلیشنز کې د اوپسالا یونیورسيټي سویډن نه سبق ویلې ده، د سنټرل یورپین یونیورسيټي هنګری نه می په میډیشن او لا کې ډیپلوما کړې ده، او دا غینه علاوه می د کولمبیا یونیورسيټي نیویارک نه پوسټ ډاکټریټ کړې ده د هریمن انسټیټیوټ نه، او د دین علاوه می د چاینا انسټیټیوټ اف انټرنیشنل سټډیز بیجینګ نه پوسټ ډاک کړی دی، نو دغه می سبق ویلی دی. د دین علاوه په شینجیانګ کې می سلور پنځه میاشتې اتم پاتیشم ریسرچ کړی دی او چاینی ژبه می د زده کړی دا بیسیک، نو دغه می او د دین علاوه د پېښور یونیورسيټي نه ایم اے پولیټیکل ساينس کړی دی، ایم اے هیسټری کړی دا، ایم اے انګلیش کړی دی، ایم اے فلسفي کړی دا، او ایل ایل بی کړی دا.
ډاکټر صاحب لکه دا دومره زده کړو فهرست تاسو ډیر ژور نظر لرئ، دا شوکو خپل نه او کنه لکور کمنګ وګورو د پښتنو په ټولنه کې اکثر مهندی پلرونه غواړي چې خپل زوینه ډاکټر جوړ کی یا انجینیر جوړ کی، دا دوی شوکي، نو تاسو هم داسې هغه وای کنه تاسو د خپل غمانی خپل شوکم مخکې بوتلو؟
زما زمونږ کورنۍ چې نو دالک تعلیم کې د مخکې نه تعلیم هغه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې زما تر لکه هغه په ریلوی کې جاب لسم کړی او بیا ایل ایل بی کړی و، زما والد صاحب هم وکیل و، نو زمونږ تعلیم لکه د تعلیم سره زمونږ لکه د وخت نه یو هغه شته. بیا زه ګولایا صاحب زمونږ زه ایجوکیشن تر عالم ایز اے لیکچرر اینڈ پولیټیکل ساینس می سٹارٹ واغست د کال 1989 کې د نو چیرې التن لیکچرر هم، نو چونکی ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې ما نو بس دغه کې ما ماحول را تم جوړو، نو ما دغه طرف خپل کوالیفیکیشن می امپروو کړو.
نو تاسو خپل شوق نه دا فیل خوښ کړیو؟
زما خپل شوق او دار چې د دې حواله سره یو خدای چې د جون پاغه کې لکه د یونیورسيټي ته جزر عالم نو یونیورسيټي کې چې ما خپل ټیچرز او استادان کتل نو هغه نه ما ته ډیر زیات لکه هغه انسپایریشن چې ستوي لکه خو استادان ملو شنو هغه د انسان د سټوډنټ د شخصیت جوړولو کې دا هغه رول ماډل کې ډیر اهم کردار ادا کوي، نو زما ته دغه شان خو استادان ملو شو زما دغه یو خوش قسمتي و.
ډاکټر صاحب مجبوری ته غمانی وګوري د پولیټیکل ساينس داس یو زمنګ د اوریدونکو هم اوري او بیا ځد کون کې هم دی او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی ضلعو کې، نو که د دې اهمیت او ارزښت دا څومره دی که دا لکه تاسو بیان کړئ، تاسو خپل هم اوس دا غسانګ مشریف په غاړه ده ودا سمره غدې زکه چې من ګورو اکثر سوشل ساينس ته خلګو دا یو خوش مضمون نه دی.
دا ګولیا سره تاسو ډیره خبر او کړل لکه کو پولیټیکل ساينس یا سیاسيات ته موږ ګورو سیاست لکه د عام معاشره کې کستا سو ګورې لکه دا چې من پیغون ته نقطه نظر ولا لکه ورکی هو، هلکه دا څنګه لکه موږ ګورو د انسانانو معاشره چې کمی نو هغه خو ورال موږ غي ته معاشره وایو د انسان چې یو ځای وو شو کدغه لکه ارګنایز نو هغه ته موږ بیا پول سټیټ وایو، لکه پولیټیکلی ارګنایز معاشره ته موږ ریاست وایو، او پولیټیکل ساينس بنیادی طور سره نو دې ته ګوري چې ریاست څنګه جوړیږي، ریاست څنګه بیا هغه سروایول کی، او بیا ریاست چیرې روانې دو سه وجوهات، حکومت څه ته وي، حکومت څنګه جوړیږي، حکومت څنګه ړنکیږي، نو دغه قسم دی حواله سره لکه دا داسې یو دلچسپ پونته هغه چې لکه موږ وګورو نو لکه پولیټیکل پاور چې کم دی دا خو ډېر ډېر اهم د انساني معاشره کې دا ډېر اهم رول ادا کوي، نو په دې وجه چې ما دې توکتل نو ما دا لکه دا مضمون مې خوښ شي چې یاره دا مضمون خو طاقت سره اختیار سره پاور سره اتارټی سره ډیل کوي، نو دا لکه دا زریز دکړ خوي، نو دغه حواله سره چې زب زل لکه د چې مې خپل کوشش کوم اسسټنٹ پروفیسر اسوسییټ پروفیسر بیا پروفیسر شوم بیا ټنیورډ پروفیسر شوم بیا ډین شوم بیا از ا پرو واس چانسلر شوم د یونیورسيټي، نو خپل پاک دغه لحاظ سره ډیر سره دی یو طرف ته زما کوالیفیکیشن امپروو شوی دی، نو بل طرف ته ایڈمنسټریټو پوزیشنز کوم سینیئر لیول تر رسیدلې مودا د خدای پاک فضل او د مشرانو او دعاګانې او د استادانو هغه ذکر و چې دا غي پوجا باندې ماته دا یو مکمل او شوی.
ډاکټر صاحب موږ اکثر د خپل مشرانو او د غنه دایو پښتنه هم کو اکثر راته دا وای چې دا یو ګران پښتنه ده چې تاسو دومره لیک لوست کړي دی کوي، نو کم یو داسې کتاب چې تاسو زړه ته پریوته یو تاسو خپل سټوډنټانو ته طالب علمانو ته هم هغه کوي خپل کشرانو ته هم تجویز کوي چې را دا کتاب لوستل چې دی هغه ډیر مهم دی؟
نو د لهاس سره خو لکه مختلف کتابونه د سیاست حواله سره ډیر کتابونه دي خو کچره دغه لهاس سره وګورو لکه کتا سو ګورئ نو یورپ کې په پولیټیکل سنس ډیر کار شوه دی په امریکا کې په ډیر کار شوه دی مارګن تا پالیټکس امنګ نیشن لکه د کولډ وار لکه هغه ته لکه ډیر زیات او مهم کتاب دی سیاست حواله سره خو بنیادی تور چې لکه دې ته ګورم نو لکه مسلم فلسفي چې مونږ هم ګورو نو هغه کې لکه انسپایریشن کچره تاسو کدا کانټ هغه تو ګورې نو هغه انسپایر شوه دا 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 ریپرزنټیټیو ګورنمنت دا کانسپټ کتا سو ګورې نو دا بنیادی تور سره مونږ ته مسلم سکالرز وی چې دا د قران نه انسپایر شوه دی نو دی حواله سره ولنی انسپایریشن خو ماته د قران نه ملو شوه دی باقی لکه ماډرن جب ماډرن دور کې کوم ګورو نو په امریکا کې په کار شوه دی په یورپ کې به کار شوه دی لکه ویسټرن فلسفي دی له سره لکه چې هغه د بټن رسل کتا سو ګورې نو دا هغه فلسفی هم ډیره لکه مهمه ده ویوز سره بیلیف سره تاسو اختلاف کولی شئ خو لکه د علم حوالی سره ویزډم دی نو لکه دغه حوالی سره که مونږ وګورو نو په ایست کې او په ویست کې دواړه په دې کې ډیر کار شوی دی داسې بشمار کتابونه لري چې هغه انسان وګوري نو زده کړه ته کېدی شي.
صحیح د مشال لیدونکو په پېښور پوهنتون کې د سیاستیاتو د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور سره ملمه دی ولښن د مالو او د دمې روستو ډاکټر صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیرستو ډاکټر زاهد انور صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. ډاکټر صاحب د دمیر مخې دا سره موږ په ساسو جوند او په کار باندې خبرې وکړې کلګ موجوده سیاسي حالات ته راشو بهسه کارپو په هیڅ معنی تاسو په پاکستان کې جمهوریت عمل ته څنګه ګورئ؟ پوس انتخابات تر سره شو آیا دا جمهوریت عمل هغه په ټریک معنی دی او کنه؟
دا تاسو ډیر مهم سوال وکړ د سیاسياتو د یو طالب علم په نقطه نه دا غسر چې زه دې ته ګورم نو حالات رورو هغه کیږي په ټریک راځي د لحاظ سره لکه په سیستم کې امپروومنت کیږي مسلې ډېری دي خو وخت ریدو سره سره به دا امپرو کیږي او دا چې لکه مونږ وګورو نو جمهوریت نظام هغه نظام دی چې پای ته حکومت جوړیږي د خلکو د پاره د خلکو په ذریعه چلیږي د خلکو یا جوړي او خلکو د خلکو د پاره د خلکو په ذریعه او لکه د لحاظ سره د ابراهیم لینکن د آسان تعریف چې مونږ وګورو نو د دې په نظر سره اوس چې کوم جمهوریت حکومت د انتخاباتو نه بعد راغې نو دی لکه دا د ملک حالات دونه خرابې ته رسیدلې دي چې دې سره اوس بل لار نشته سوای د دې چې دې مطلب داري چې خپل لیمټس کې اوسي هر یو ادارا خپل لیمټس کې خپل کارو کی او مطلب داري چې دې لحاظ سره خپل ډیوټیو کې ادارا خپل کارو کی او دا سیستم پټره کو ساتي نو پدې کې د ادارو هم سروایول دی پدې کې د کومګو ګورو د پولیټیکل پارټیز هم سروایول دی او د دې چې یو نقطه نظر چې دا خلک ډیر زیات اوزه پلی شو او د لا پکارداري چې دا نور کم سیاسي فیصلې کیږي چا د خلکو د فلاح او بهبود د پاره نو دې سره بدا د خلکو په سیستم باندې اغه اعتماد بحال شي.
ډاکټر صاحب ته خوده کې یو پښتنه دا هم راپورته کیږي کومګو ګورو په 2003 کال کې چکله د یو جمهوریت عمل په پاکستان کې پیل شو د پخوانی فوزی واکمن د پرویز مشرف د واکمن لړکی دوه روستو انتخابات وشول 2003 کال رئیسی او دا 2004 کال دی. یو جمهوریت عمل خو روان دی خو پدې کې کوم ګورو یو حکومت هم خپل موده چې دا مودي پوره کړی دی خو وزیر اعظم پکې بدل شوی دی. هغه څنګه ګوري څنګه تاسو د خپل خبرو کې د ادارو خبره هم وکړه چې هر یو اداره په کار د چاغه په خپل حدودو کې کار وکړي، نو یو جمهوریت عمل روان دی، تسلسل ته څنګه ګوري او د دې کې دا برقرار ساتل څومره مهم دی؟
د لحاظ سره دا تاسو ډیر اهم سوال واقعي کچره مونږ وګورو کومګه ائیډیل ځان تکیدو د امریکای نظام او د برتانیي نظام نو د پاکستان جمهوریت چې کم دی هغه پیمانه باندې لا برابر نه دی. دا لکه هغه مطلب داري چال ته خو اداري مضبوطی دي، دلته اداري هغه شان مضبوطی شوی نه دي، دلته هغه د سټرکچرل بیلانس هغه برابر نه دی. خو دې حواله سره کومګه وګورو نو دلته چې کم سیستمز پاتې شوی دي جمهوریت حکومتونه راغلی دي، نو تاسو دا ټیک خبرو کړ خپل ټینه و حکومت نه برابر کړي، وزیر اعظم نه برابر کړي، نو دې کې لکه دغه سیستم کې لکه دغه مسلې شته او خبره دا
چې دا نقصان بیا څنګه رسیږي؟ جی ډاکټر صاحب، د دې نقصان چې به دي هغه بیا هغه اداري چې کوم سیاسي اداري دي نو دا هغه ته رسیږي.
دا د دې دا کنټینیوټي دا استقلال چې کوم نه دا مستقیل نه، نو دا ټول ته رسی کاغذ عوام دي هغه څه ځپل کیږي کاغه اداري دي. که تاسو ګورئ ایون لکنن سبا که پوج دی پاغیم تنقید کیږي، په سیاستدانانو هم تنقید کیږي، په سیاسي پاټو باندې هم تنقید کیږي، نو چې خرابې راځي نو دا غینه بیا هیڅ څوک نه بچ کیږي. نو په کار دادا چې په زمون په دې نظام کې کم خرابې دي چې دا لری کړی شي، نو دې کې د ټولو هغه بچاو دي، هغه د اداري زوام، نو دې کې سیاسي جماعتونو هم راځي، سیاستدانانو هم راځي، او که سیاستدانان دي دا غیم سره لیمټس په کار دي. دا نیچه هغه لکه مونږ وګورو چې هغه بالکل آزاد مدر پدر تصور په جمهوریت د دینوم نه لري، لیمټس په هر چا باندې، او چې په کم سیستم کې لیمټس نه نو هغه کې بیا هغه تی جوړیږي چې کم د پاکستان کې حالات خراب شوی دي، حالات خرابيږي. نو ضرورت ده د خبرې ده چې موجوده حکومت کا وفاقي ده ک صوبایي دي، دې په خبره باندې فوکس کی چې خلک د منګای نه تنگ راغلي دي، خلک د سیاسي عدم استحکام نه تنگ راغلي دي، خلک د معیشت د خراب بین تنگ راغلی دی. نو دی حکومتو لپکار داری چې معیشت مضبوط کی، ملک سیاسی استحکام راولی، او دی داسې سیاسی فیصلو کی چې هغه کې خلق د سکون ساوالی.
د سیاسی استحکام یا د ثبات خبره تاسو وکړه ډاکټر صاحب، حکومت وګورو یو ځل بیا په پاکستان کې چې څنګه په 2013 کال کې په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلی حکومت او په صوبه کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت، دغه شان په بلوچستان کې هم یو بل پارٹی مخ تراغ لاغی حکومت، په سند کې بیا دغه حکومت د پیپلز پارٹی، او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز حکومت. اوس هغه حالات بیا جوړ شو، خو هغه وخت کې موږ وکتل چې یو سیاسي کشمکش وو، او داغي نو څنګه ګوري تاسو چې آیا وسنی کوم حالات دي سیاستوالدان چې دي هغه دغه نه بسس دکړی کړی چې وسو هغه سیاسي استحکام راولي او کنه؟ ځکه چې وسم په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی، په پنجاب کې د مسلم لیگ نون دی، په سند کې د پیپلز پارټي دی، په بلوچستان کې هم د پیپلز پارټي دی.
تاسو ګلایا صاحب ډیره خبره وکړه، دا لکه واقعي کچره دي ته مونږ وګورو د مختلف پاټو حکومتونه دي وس خدا را چې تیر دغه کې چې کومونو بالکل لکه دا سیاسي پاټو وګورو نه کوم برداشت نشته، یو پارټي بل پر برداشت کولو ته تیار نه ده. نو دکم د خرابې یو غټه وجه ده. تاسو چې څنګه اوسوي چې لکه نن سبا وګورو سند کې د یو پارټي حکومت دی، پنجاب کې د بلې دی، او په خیبر پختونخوا کې د بلې دی، بلوچستان کې صورتحال ډیفرنت دی، وفاق کې د مسلم لیگ حکومت دی. نو دا کچری دی وخت کې دی د غتیر حالاتو نه سبق وانه غستو، په دې کې د ټالرنس نه د برداشت نه وانه غستو، نو دا چې دا سیستم د رنګ کېدو خطر ده. نو خبره دا ده چې کدل ته موږ غواړو چې دا جمهوریت نظام بچو، نو د دې لپاره موږ په کار نظام کې برداشت پیدا کو که وفاق دی او که صوبې دی. دې حواله سره لکه یو امید کې دی شي چې دلته فیډریشن دی په وفاق کې، هغه به شي په یونیټی اینڈ ډایورسټی باندې، په یونیټی اینڈ ډایورسټی دا چې دلته به اتحادی په ملک په بنیادی خبرو باندې دی، چارټر اپ اکانومي جوړ کړي، چارټر اپ ډیموکراسي باندې اتفاق کړي،
دین علاوه یو پارٹی حکومت په وفات کې په صوبو کې دی یو بل برداشت کی او د یو بل د خپل وخل پری دی یو بل مدد کی چې دا صوبایي حکومتونه وفاقي حکومتونه داسې فیصلو کی چې د ملک استحکام راشي معاشي استحکام راشي سیاسي استحکام راشي او خلکو ته
نو پټولنه کې دا سیاسي عدم برداشت سمره زیات شوی دی
دا دغه بنیادی حواله بنیادی هغه دا چې لکه ادمه برداشت کمې دی د کې شک نشته خدا دا چې لکه حالات دی نه هیڅ تا دی حق تا رسیدلې دي چې بل د دین علاوه بل سلار نشته ځکه چې د دینه دا ادمه برداشت دا لیمټس لکه دی لیمټس تر رسیدلې دي چې د دین اخوا سیستم ته خطر ده نو دې کې د سیاسي جماعتونو سروایول د سیاستدانانو سروایول په دې کې دي چې دې په خپل منځ کې برداشت پیدا کی او دې دې ته دا احساس شوی دی تیر چې کومه فیصلې شوې دي کوم ټونه الیکشن شوې دي دغه په نتیجه کې مونږ ګورو چې څه پیدا تې نه حاصل شوې څه سبق تې نه حاصل شوې نو مونږ دې حد تر رسیدو نو په کارداري چې د اتمه پروري باندې کوم الیکشن شوی دی او دا مونږه محالات چې څنګه دي د دې نه کس سبق واغستې شو او خلک امید لري چې زمونږ مشران به د دینه سبق والی او داسې فیصلې بو کی چې هغه سرګندونه کوي د برداشت.
ډاکټر صاحب هم دې نقطه کې کپاتې شو هغه کمې فیصلې ستاسو په نظر باندې دي چې هغه سره دا جمهوري نظام څنګه تاسو ویل کچري داسې نه کیږي نو دا سیستم ته یو خطر دی نو هغه کمې فیصلې کمې پریکړې پکار دي چې سیاستوالان که واکمن ګوندې که مخالف ډلو مشران دي اوس موجوده حالاتو کې دا د کم سی تقاضا کوي او څه هغه فیصلې دي چې هغه وشي
دا تاسو چې خبرو کوم دې ته اشاره وکړه اول خبره دا چې وفاق چې کوم دی هغه صوبی د صوبایي حکومتونه کم نورو پاټو سره یې چې هغه برداشت کی که صوبو کې حکومتونه دي چې هغه وفاق کې کم پاټه حکومت دي چې هغه برداشت کی تعمیری تنقید پکار دي چې وشي کنستراکټیو کریټیسیزم د سیستم د امپروو کولو لپاره ضروری دی خدا نه چې بالکل لکه دا مخکدا شي چې وفاق دي د بلې پارٹی حکومت دي دغه پارٹی دا او سیستم لنکول پکار دي یا صوبه کې د بلې پارٹی دي نو دغه تک دک باندې عمل کیږي نو دې سره سیستم ته خطر ده نو ضرورت ده دې خبره دي چې وفاق صوبه برداشت کی صوبه وفاق حکومت برداشت کی او دې چې کمې فیصلې وفاق ګوري چې صوبه کمې فیصلې د خلکو د پلاح بهبود لپاره کوي د ترقه لپاره کوي صحیح فیصلې کوي نو کاغه د مخالف پټه حکومت هم د چاغې له برپور تعاون و وسرو کی کوآپریشن وسرو کی د دین علاوه چې کم ایسټ پکارداري چې وفاق هغه ایسټ چې د صوبې کیږي هغه ولا حق ورکی او هغه صوبایي حکومتونه ترقیاتي کارونه وکړي دغه شان صوبایي حکومتونه وفاق کړي وفاقي حکومت کده مختلف پټه چې 15 کال برداشت کی او چې هغه کم تعمیري فیصلې کوي د ملک د فائدې لپاره فیصلې کوي نو چې هغه سره برپور تعاونو کی او کچره دی وی چې څه غلطه فیصله کیږي یا غلطه پالیسی ده پاغي باندې تعمیری تنقیدو کی خدا داونه کی چې لکه مطلب د برداشت مظاهرو کی او په خو فیصلو کی مدد کی یو بل او په غلطو فیصلو کی هغه کا تعمیری تنقیدو کی.
بالکل ډاکټر صاحب ډیر غوړه خبره موکړه د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره په پیخور پونتون کې د سیاستاتو د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ مشر ډاکټر زاهر انور صاحب ملمدې اوس سره خبرې ترې کو خو اوس یو کشن د مالو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
د دمیرسو ډاکټر زید انور صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. ډاکټر صاحب، په کلک داتم فروری د انتخاباتو موضوع ته بیا کومګ غو کوکتن، تاسو ډیر مفصل خبر وکړه د دمین مخ کې چې پکار د وفاقي حکومت او ک صوبایي حکومتونه دي اغه ک په ګډه کار وکي نو سیستم مخ کې زی ګینی دا په خطر کې دي. داتم فروری انتخاباتو ګټه که په مجموعي توګه موږ وګورو، د څنګه ګوري تاسې په مجموعي توګه معنی
د تاسو ډېر ښه سوال وکړ. د دې بنیادی یو خواغه دا ده چې کم از کم د انتخاباتو شو، الیکشنو شو، دې ته خلک انتظار کوو. ډېر لکه کارونه په دې وجه ودرېدلي وو چې دا انتخابات دا وټونه وشي نو ملک کې به یو استحکام راشي، نو کارونه شروع شي. نو دې لحاظ سره یو امید دا دی چې دا الیکشن وشو، په دې باندې به تنقید کېږي، اعتراضات کېږي، خو کم از کم دا خدارې چې انتخابات شو او دې په نتیجه کې به ملک کې سیاسي یو امید دی چې سیاسي استحکام به راشي، نو دا د دې یو ښه اړخ دی. د دې نه علاوه د ترقیاتي کارونه به اوس شروع شي، نو کاغذ صوبایي حکومتونه دي که وفاقي حکومتونه دي، نو دې سره به یو کار یو ترقیاتي کارونه شروع شي. بل خلک وایي چې لکه دا سیاسي استحکام راشي نو دې په نتیجه کې معیشت ښه شي، او که د بار ملکونو قرضې دي، که د ایم ایف قرضې دي، که د ورلد بینک قرضې دي، چې دا معیشت ښه شي، چې دغه قرضې ادا شي او ملک کې چې دی نو لکه یو سوکالي راشي، یو خوشحالي راشي.
ډاکټر صاحب، څنګه تاسو خبره وکړله چې دا خو ګټې ټول هیواد لپاره دي؟ کبنګ د قبایلي ضلعو خبره کوو چې پخوا وته فاټا ویل، هغه اوس په د صوبه کې شامل شوي دي. هلته یو جمهوري نظام، خلق وسره بلد نه دي، دا 15 کال شاوخوا برابرېږي چې په صوبه باندې ور شامل شوي دي. نو هلته تاسو څنګه ګوري چې یو سیاسي عمل هغه خلق او دا اغي خپلول اډاپټیبلټي یا دا اغي تر څومره حد پورې اغي ځان کې راوستې دي؟
دا دا تاسو ډېر ښه سوال وکړ. قبایلي علاقې چې کوم دي، چې پخوا به وته ایجنسی وي، اوس وته کوئی، نو پای کې دا یو ډېر ښه دا چې دا په خیبر پښتونخوا کې شامل شوي. دې په نتیجه کې یو دا سیاسي نظام چې دی قبایلي علاقو ته هم خور شو. دا یو ډېر غټه فیصله وه او دا یو ډېر غټ بدلون دی. دې حوالې سره د 1947 نه مخکې چې هلته کوم نظام و هغه چلېده، نو اوس دا ده چې دا اختیار چې دی دا سیاسي نظام چې دی الته هم ایکسټینډ شو، هغه په کوم شامل شو. نو اوس د خلکو فیصلې به یو څو کسان نه کوي، هغه خلک به د انتخاباتو د ووټونو په نتیجه کې چې دی نو د ووټ په ذریعه کوي. اوس خلکو ته د الیکشن په نتیجه کې د ووټونو په ذریعه باندې الته لکه یو جمهوري شعور را روان دی، یو سیاسي شعور راغی چې دا مخکې نو. الته اوس ترقیاتي کارونه کېږي، سړکونه جوړیږي، تعلیمي ادارې کولاویږي، مرکز د صحت مرکزونه کولاویږي، ان جی او ملته کارونه کوي، چې دا د ټول دې په نتیجه کې دي چې وخت یې ریدو سره سره بدلته یو شعور راځي، د خلکو به کې تعلیم او پوها سی واقعيږي. نو دا یو ډېر ښه فیصلې شوې دي. دغه خلک ډېر زیات ځپلې شوی دي د ترخګرې په وخت کې، د دې ډېر زیات خلک، عام خلک، جنازو کې بمونه خلاص شوې دي، په جرګو کې بمونه خلاص شوې دي، دا ډېر ځپلې شوې دي. نو ضرورت دې خبرې دي چې الته سیاسي استحکام یو دغه خلک چې کوم دي، چې دا دي کوم معاشي تور د تکلیف نه تیریږي، نو دغه تکلیفونو کې کمې راشي.
ډاکټر صاحب، د پروګرام د پایشي به هم دي او تاسو ډیر مفصل خبرې کو، ډیر موضوعات دي چې هغه معنی ډیر خبرې وشي، خو تاسو پیغام به سوي په دې موجوده حالاتو کې د سیاسياتو او د یو سیاسي چارو په پتوګه معنی سیاسي ګوندونو ته، حکومتونو ته او بیا ځوانانو ته
ځتمن شي. زما یو عرض داري چې د ملک کې زمونږ کمشران دي، کشکشران دي، چې هغه احساس وکړي د ملک ډېر د تکلیف نه تیریږي، او زمونږ خو چې سجوند او کمشران چې کم دي کافي تیر شوی دی، خو په کار داري چې اوس مونږ له خدای یو اختیار راکړی دی چې داسې فیصلې وکړو چې د راتلونکي نسلونو لپاره، د هغوی لپاره پکې بهتري وي، او دا خطه چې دا زمونږ د ملک چې دی دا ډېر د تکلیف نه تیر شوی دی. نو په کار داري چې دا د امن په کار دی، د خوشحالي په کار ده. نو چې مونږ به یو بل سره سیاسي اختلاف وي، څوک به یو پاټه کې، څوک به بلې پاټه کې، خو چې رايوځي شو او داسې فیصلې وکړو چې هغه په دې ملک کې سیاسي استحکام راولي، معاشي استحکام راولي، او دا خلک چې دی د خلکو د تکلیف کې لکه مې راشي.
ډاکټر زید انور صاحب، ډېر زیاته مننه مننه چې تاسو دونه وخت وستلو او په مشال مرکه کې تاسو برخه واخله د خپل د ژوند د کار او بیا په سیاسي حالات مور سره ډېر ژورې خبرې وکړې ډېر زیاته باندې تاسو نه
مننه جی مننه
د مشال لرونکو په مشال مرکه کې تاسو په خیبر پښتونخوا کې د پیښور په هنتون د سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس سانګې یا ډپارټمنټ مشر ډاکټر زاهد انور صاحب خبرې واوریدلې هم دې سره د پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې به زه ساسو کوربه ګل ایاز د پښتونو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی اعلان مسپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ